مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمی دولس او په کابل کې ولس نیم بجې دي. د مشال راډیو په دې خبري سات کې زپا امیر ساحل او بوریوال کاکړ درته خراغلاست وایو. اوریدونکو، په دغه خبرونه کې د قبایلی سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې، پښتونخوا او افغانستان او نړۍ خبرونه ویاند بوریوال کاکړ. لومړی دا مهم خبرونه سره ټکه. په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتي انتخاباتو لپاره کمپاینونه پای ته رسیدلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د مرګ سزا ورکول شرمناک عمل دی، او د کیمیاوي وسلو ضد سازمان وایي په نړۍ کې 90% کیمیاوي وسلې له منځه وړل شوې دي. اوس بشپړ خبرونه. په خیبر پښتونخوا کې د ولایتي انتخاباتو لپاره کمپاینونه بیګاله شپې 12 بجې پای ته ورسېدل، او اوس هیڅ نوماند یا امیدوار انتخابي هلې ځلې نشي کولای. د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي محمد سهیل خان نن مشال راډیو ته وویل چې د 140,000 چوکۍ لپاره د شاوخوا 15,000 کاندیدانو ترمنځ سیالي ده. د پېښور د ډیپټي کمیشنر ویاند فیروز شاه نن مشال راډیو ته وویل چې په پېښور کې 4,500 انتخاباتي مرکزونه حساس ګرځول شوي دي.
د یو سلو څلور څلوېښتمې دفې یا مادې په عملي کولو پر هوایي ډزو، پر موټرسایکل د غبرګې سپرلۍ، د وسلو پر ګرځولو یا نمایش بندیز دی. څلور کم زر پولینګ سټېشنې دي. په دې کې شاوخوا 4,500 پولینګ سټېشنې حساسې دي.
په خیبر پښتونخوا کې سبا بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان سینټ د کورنۍ چارو قائمه کمیټې له افغانستان غوښتنه کړې ده چې د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله دی ور وسپاري. د دې کمیټې غونډه د پنځشنبه په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د سینیټر رحمان ملک په مشرۍ کې وسوه. افغان چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار دا تورونه رد کړي دي چې ګواکې ملا فضل الله له دوی سره دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د مرګ سزا ورکول په بشپړه توګه شرمناک عمل دی. د خبره تیر ورځ په لندن کې د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطان نون مشال ریډیو ته وکړه. دی وویل
دا وایي دا ډېره شرمناکه ده چې پاکستان د پېښور سکول برید په غبرګون د وژنو سلسله پیل کړه. امنیسټي انټرنیشنل د تیر کال ډسمبر دې برید راهیسې په پاکستان کې پردار د جوړولو یا پانسي کولو 140 پېښې ثبت کړې دي.
د پنځشنبه یا زیارت پر سهار د پاکستان حکومت د هیواد په بیلابیلو زندانونو کې 9 کسان په دار وځړول. په دوی کې 3 هغه بلوڅان هم شامل وو چې په 1998 کال کې ورته د پاکستاني الوتکې د تښتولو په تور د مرګ سزا ورول شوی و. د امنیسټي انټرنیشنل سلطانینون زیاته کړې چې په پاکستان کې للسی زورایسه د مرګ سزا د سیاسي مخالفینو د خاموش کولو لپاره کارول شوی ده. د نموړي د سرګندونو په اړه په پاکستاني حکومت سندې ویل. د بلوچستان کروندګر وایي د بجلی د کمی له کبله یې فصلونه پر وچېدو دي. د خبره په بلوچستان کې د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازی د پنځشنبه په ورځ له مشال راډیو سره په خبرو کې وکړه. دوی ویل د پاکستان وفاقي حکومت باید له دوی سره امتیازي چلن ودروي.
دا وخت بالکل سخت گرمی ده، دوبری سخت نقصان دی د زمیدارانو چې خلکو باغونه وختل او چې تخمونه راوړي دي هغه په مځکه کې دغه صفات دي، او د بلوچستان سره یو ډیر سخت زیاتوب روان دی او دا جانبوش کرکې روان دی. عمر د دې ډیر سخت مزمت کوو.
د بلوچستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر ډاکټر حامد خان اڅکزي وویل وفاقي حکومت د بجلی په مسله کې له بلوچستان سره پرګړو وادو عمل نه کوي. خو په بلوچستان کې د بجلی ویشلو وفاقي ادارې مشر بلیغ زمان مشال راډیو ته وویل چې یو خوا بجلی کمه ده او بلې خوا ته یې د په وینا کروندګر په غیر قانوني توګه استعمالوي. ترکمنستان په خپل خوره کې د ملګرو ملتونو تر څارنه لاندې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. ترکمنستان وایي د افغانستان د مسلې د حل کولو لپاره د نوي سیاسي او ډیپلوماټیک میکانیزم په جوړولو کې فعالې ونډې ته تیار دی. دا خبره د ترکمنستان ولسمشر قربانګل بردی محمودوف تیر ورځ د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې لپاره د افغانستان د ولسمشر له ځانګړي استازي شاکر کارګر سره په کتنه کې وکړه. شاکر کارګر هیله څرګنده کړه چې د ترکمنستان د ولسمشر وړاندیز به په افغانستان کې د سولې او ثبات لټینګېدو او د شخړې له هواري سره مرسته وکړي. د کیمیاوي وسلو ضد سازمان وای په نړۍ کې 90% کیمیاوي وسلې لمن زوړل سوي دي. د دې سازمان مشر احمد اعظمجو دا لاسته راوړنه د پنجشنبه په ورځ اعلان کړه. ده وویل له دې ښکاري چې موږ په نړۍ کې د ټولو کیمیاوي وسلو تباه کولو پر لور په ښه توګه روان یو. سازمان وایي تر اوسه یې داسې شاوخوا 3,000 ټنه کیمیاوي وسلې له منځه وړې دي چې زیاتره یې د امریکا او روس په وسلخانو کې وي. دا لغ وروسته ده چې په 1999 کال کې په نړۍ کې د کیمیاوي وسلو پر جوړولو او زیرمه کولو بندیز ولګېدی. په دې تباه سوو وسلو کې 1,500 ټنه هغه وسلې دي چې له شامه ایستل سوي وي. په ایران کې د پنجشنبه په ورځ ناوخته دوه موټر بم چاودنو لږ تر لږه 10 تنه وژلې دي. د پولیسو او صحت څانګې چارواکو د دې پخلی کړی دی. چارواکي وایي چې په دې پیښو کې لږ تر لږه 28 کسان ژوبل سوي هم دي. دوی وایي د چاودنې د دوو ډیرو مهمو هوټلونو په خوا کې سوي دي. په شام کې د وسلوالو ډلو یو ائتلاف 13 ورځ د شام په ادلب ولایت کې هغه وروستی شار هم ونیو چې تر اوسه د حکومت په واک کې و. د جیش الفتا په نامه د ائتلاف ویلي چې دوی د ترکی پولې ته نږدې د اریحا په نامه دا شار نیولی او یو شمېر امنیتي پوستې یې له منځه وړی دی. په شام کې د القاعده ملګرې ډله نصره د دې ائتلاف مهمه برخه ده. له وسلوالو سره تر کلکو نښتو وروسته د شام پوځ ویلي چې دوی عسکر له دې شاره پر شا کړی دی. دا د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو لپاره یوه بله ماتې ګڼل کیږي. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې له ربیع اکرم خان څخه اورئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایی ډالر په 103 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 103 روپۍ او 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 101.6 روپۍ او په 101.6 روپۍ او 25 پیسې. یو یورو په 104 روپۍ او 25 پیسې او په 104 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپۍ او 80 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 25 پیسې او په 25 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 88 پیسې او په 1 روپۍ 80 پیسې. او یو ایرانی ریال په 202 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او په 203 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پیښور، بنو او کوئټه کې موسم اوچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 6، بنو کې یو کم 10 او 10 او په کوئټه کې 6 او 3 وي.
اردوونکو خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. ویاند و بوریوال کاکړ او د موسم هار او د کرنسیو بایو مو له رابی اکرم خان واورید. زموږ غږ په منځنۍ چپه 620 کیلو هرتز اوري. خبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن وایي د سبانیو انتخاباتو لپاره تیاری بشپړ کړی دی. په بنو کې د شمالي وزیرستان کډوال وایي د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ورڅخه پولیسو ګاډي اخیستې دي. د پاکستان سینټ یوې کمیټې له افغانستانه د طالبانو مشر ملا فضل الله ورسپارلو غوښتنه کړې. د بخیر نړیوال سازمان پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په دار ځړونې دي ودروي.
The death penalty has been used by governments to silence political dissent.
د باړی وسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې ورته وړاندې کړل شوي کورونه جوړ کړي.
ترتیب دې ته جوړ کړي. برای مهرباني دا ما ویچره 15 یا 16 پات.
د جون پر لومړی په پیښور کې د قبایلی سیمو د ځوانانو لوبي پیلېږي.
د 7 ایجنسیز او چې کوم زموږ د شپږ اف ار دی پلیئر چې کوم دې پدې کې سالي لیډیز پلیئر اوی به موږ سره پدې کې سالي.
شنه یو تبصری هم در خبرولو مشال راډیو سره وسته. لومړی موضوع د بلدیاتی انتخاباتو. په خیبر پښتونخوا کې د سبانۍ او بلدیاتی انتخاباتو لپاره کمپینونه بیګا د شپې 12 بجې پای ته ورسېدل. اوس هیڅ نوماند یا امیدوار انتخاباتي هلې ځلې نشي کولای. هلته انتخاباتي کمیشن د ووټ ورکولو مرکزونو ته د انتخاباتي موادو رسولو بهیر پیل کړی دی. امنیتي چارواکي وایي زخت امنیتي تدابیر یې نیولی دي. د انتخاباتو لپاره په پیښور کې د پولیسو ترڅنګ د نورو امنیتي ادارو سرتیري هم ځای پر ځای کړل شوي دي. د سبانۍ او بلدیاتي انتخاباتو شاوخوا 140,000 څوکۍ لپاره شاوخوا 15,000 نوماندان ولاړ دي. پر دې موضوع تفصیل غلام غوث را کوي.
دی لړکی د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن یو چارواکی محمد سویل خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د مقامی نمائندگانو د سده پاسه یو سلویخ زره سوکو لپاره د خواوشه 15,000 کاندیدانو ترمنز مقابله ده.
انتخابی مهم باندې مزید پابندی ده. جلسې جلوسونه بنوي. د بلدیاتی انتخاباتو لپاره شاوخوا یو سلویخ زره چوکۍ دي. تر اوسه چې له موږ سره امیدوارانو نمونه ثبت کړي دي نو هغه کم او بیش
سهیل خان زیاتوی چې د خیبر پښتونخوا په هر ضلعه کې د ووټونو د پرچو او نورو انتخابي موادو د ویشلو لپاره ټاکل شوي مرکزونه جوړ کړی شوي دي او نن ماښام 15 بجې به دغه انتخابي مواد او انتخابي عمله د ووټ اچولو مرکزونو په لور روانیږي. خیبر پښتونخوا کې د مئی د 1 د بلدیاتي ټاکنو لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي او تر ټولو زیات امنیت په پېښور کې تر سترګو د پېښور د ډیپټي کمشنر ویان پیروز شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور په 969 پولینګ سټېشنو کې 450 حساس ګرځول شوي دي.
د 144 دفعي آماده په عملي کولو پر هوایي ډزو پر موټرسایکل د غبرګې سپرلۍ د وسلو پر ګرځولو یا نمایش بندیز دی. له دې علاوه موږ 4,600 پولیس اهلکار تعینات کړي دي. 400 پولینګ سټېشن دي چې پکې 2800 پولینګ بوتس دي. 2,000 د پولینګ عمله ده چې پکې 2,000 سړی او نورې ښځې دي. په دې کې شاوخوا 450 پولینګ سټېشنې حساس دي.
د سباني انتخاباتو لپاره د انتخابي عملې نه علاوه د نن نه تر اتوار پورې سرکاري چوټیانې هم اعلان شوې دي. خو د ریسکیو یو دوه ترجمان بلال احمد پیزي مشال ریډیو ته وویل چې د دې 3 ورځو لپاره به د هغوی د ادارې کارکوونکي رخصتي نه کوي او د څه قسمه بدې پیښې په صورت کې به د ژغورنې د عملیاتو لپاره چمتو ولاړ.
په دې ورځو کې به د پېښور او مردان د ریسکیو یو دوه دفترونه خلاص وي. په پېښور کې به 24 ساعته کار کوو. همداسې به په مردان کې هم کار روان وي.
د ووټ اچولو مرکزونو ته د انتخابي موادو او انتخابي عملې د رسولو لپاره ګڼ شمېر د عام ترانسپورت ګاډي هم حکومت په انتخابي هلو ځلو لګولې دي چې له وجې عام وګړي په تګ راتګ کې د ګاډو د نشوالي د ستونزې سره مخ دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا واکمن ائتلاف ګوند د جماعت اسلامي په بلنه د بلدیاتي انتخاباتو په اړه ټولګوندیزه غونډه شوې چې پکې ټولو ګوندونو له حکومت غوښتنه وکړه چې د ووټونو ورکولو حساسو مرکزونو امنیت لپاره د اقدامات وکړي. په غونډه کې د جمعیت علما اسلام فی، پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، قامي وطن ګوند او مسلم لیگ نون مشرانو ګډون وکړ. د مې پر 1 یعنی سبا کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره د 13 ورځې ټولګوندیزي حال شبیر احمد جان راکوي.
غونډه کې د جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام، فل رحمان ډلې، پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، قامي وطن پارټي او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې اړو ګډون وکړلو. غونډه کې ګډون کوونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې په ډېرو حساسو پولینګ سټېشنو باندې ټینګ امنیت باوري کړي. دې نه علاوه پر روان بلدیاتي انتخاباتو کې په پولینګ سټېشنو د کومو سرکاري افسرانو ډیوټیانې لګولې شوې دي هغې باندې په صوبه کې واکمن حکومتي غړي اثر انداز کېږي نه. په خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند جماعت اسلامي د خور ضلع امیر او پخوانی د قومي اسمبلی غړي صابر حسین اوان چې د غونډه مشورې کوله مشال لیډو ته زیاته کړه.
کوم استادانو ډیپټین لګېدلې دي، کوم افسر ډیپټین لګېدلې دي، هغه موږ ته کوم شکایت را روان دي چې موږ ته دا پرېشر ده تاسو پی ټی آی سپورټ کوي چې دا بالکل موږ ته قبول نه ده. موږ وایو چې هغه دې بالکل غیر جانبدار کردار ادا کړي. زمونږ خدشه دا ده چې کوم دی وایي چې موږ رزلټ څو ورځې بعد اناؤنس کوو. څنګه چې مخکې به غیر حتمي نتایج اعلان کړو دغه سې ټول دلته موقع باندې شي بعد کې چې کوم طریقار پخوانی رایج را روان دي هغه مطابق دی به کیږي.
هم په دا غونډه کې برخه اخیستونکي د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې د پېښور مشر مولانا خیرالبشر ویل چې د پښتنو د روایتو د خیال وساتل شي او د زنانو په پولینګ سټېشنو دي د نارینو مکمل بندیز ولګول شي او د دې پولینګ سټېشنونو دي هم د یو بل نه جدا جدا کړي.
کوم یو کوسره بونډري باندې دي زله پېښور د درادم خیل سره یا ممندو سره نو په دې ډېر زیات حساس دي. نو په دې اعلامیه کې موږ د خبرو کړل حکومت په دې باندې توجه ورکړي او د دې لپاره د سپیشل یو سکیورټي پلان تیار کړي ځکه چې دا د حساسې دقیقي او حالات هم داسې دي. نو لہذا په دې کې کوشش دا پکار دی چې کوم امیدواران دي هغه تم سکیورټي پر هم شي او کوم پولیس سټېشن دي او پبلک دي عوام دي پاره کې هغه تم سکیورټي پر هم شي.
د پامل دا چې د غونډې ورستو په ګډه باندې یو اعلامیه جاری کړ شو چې په ټولو ګوندونو غړو لاسلیک وکړو او په دې سلا شو چې ټولو صوبه کې به زنانه د وټ اچول لپاره مکمل تحفظ او ازادي وي او چرته به هم د زنانه پورت اچول باندې بندیز نه قبلوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا خود شبیر احمد جان رپورټ چې پکې تاسو واردل چټولو غوندونو له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده، ځکه چې سبا په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات کیږي. هلته په بنو کې د شمالي وزیرستان میشت کډوال وای پولیسو د سبانیو بلدیاتي انتخاباتو لپاره له دوی ګاډي نیولي. نن له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال کډوال ویل دوی به په دې ګاډو کې خپل بچي سکولونو ته رسول او یا یې مریضان روغتون ته وړل، خو پولیسو ورڅخه ګاډي واخیستل. پولیس وای کډوال ورته په خپله خوښه ګاډي ورکړې دي. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان نه بے کور شوی کډوال وای د بلدیاتی انتخاباتو ډیوټی لپاره پولیسو د دوی ټول گاډی نیولی او چرته چې وینی حلتای ودراوی. دوی وای د غټو گاډو ترڅنګ زیاتره موټر گاډی هم د سوبر زونانی ولی چې دوی د خپل ضرورتونو پوره کولو لپاره کاروي. یو کډوال کرام الله چې بینجو گاډی بیګارتا پولیسو نیولې وای چې گاډی کې ورسره ناروغان ول چې بنو بازار کې دوی ټول کوس کړل او گاډی تر ودراو.
باندې بدرنه چې ستې میرر راو سولي دلدا کې ستې امیر بکری سره په چوک سره دلدا پولیس ولا تاسو نو لوري مستا لو پرو کړلو پر ته یې چیرته راو نی چې میرر تک تاسو ته درې می بیمورون دی سره وې وې ته وګی چې میر په کمپلیکس سره سامان دا به در سره وکړي نظام باز ورته به در سره یې ټیک ده. کله میر کمپلیکس سره نه ستلی سوې و چې گاډا ودرا وې چې دې روکې سره تاسو ور ته یې سره چې سرهنګ چې باز دا گاډا میر نه راو نی ولو چې ومه نه ته ومه کتل دی وایي چې نیو نه چې نیو یا په سوې گاډی ګوته کې ویلور دی چې سره بیمورون دی چې سره سدینا دی چې سره سدي حواله می سره
یو بل کډوال رب نواز وای دغه گاډو کې دوی خپل ضرورتونه پوره کوي چې د سو ورځو نه ورنا بند کړي.
خو بچو نه سکول ته په سوري وروري دغه د مور شي اسپیټال ته په دې په دې ته پوره بازار تر وړي چې بازار نه مرو وستلو مثال په مان سي کړي رل کړي لري موټر سایکل یار والو وګي یار نه هو هغه سړا پر وتلو یو یو ګوشي لنجارو کړل و دې ګوشي مثال ډېر سخت پریشان کړلې چې سنا سیرو کو بس نمبر مو لیکل مونږ ته ور.
شیروالی خان وای سیمینا کډوال شوی او دلته هم روزانه د نوی نوی مشکل سره مخ وی.
مطلب او چې موږ خدای پیدا کړی په تقریبا کې پوتنه اور کړی دلته کنه لوړ نه ځیسته نو دا کایسا اوس په چا ګاډی کنه نه نیولې دي به مورو دې په سپټالینا د یز میر په تخا ته راونی په دا د ضرورت پر پوتنه چرو اصلي دا ګاډی سار می ولا نه څنګه غزر کړی دي هغه ګاډی کنه نو ته سې دي کنه په زوري دی ای په نور څه سر پوتنه دې خدای یو ګاډی چر پوتنه شوی دا دا نه یز یو په چنن
کلام او چې په دې اړه بنو کې د پولیسو علا چارو کو نا و پختل نو دوی د غګ نه ریکارډ کولو په شرط و وایل چې کډوالو دوی ته خپل گاډي په خوخه ورکړي او ورته بعد ورځې په حساب سره پیسې ورکوي. دوی و وایل هر یو گاډي ته به روزانه 10 لیټر تیل هم اچوي او د متاثرینو گاډو به خصوصي خیال ساتي. سبب خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات کیږي چې بنو کې هم دغه انتخاباتو لپاره تیاری نیول شوی او امن او امان ټینګ ساتلو لپاره خصوصي ګامونه پورته شوی. د پولیسو په وینا بنو کې ټول 1425 پولینګ سټېشنو کې 350 پورې پولینګ سټېشن حساس او انتهایی حساس ګرځول شوی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان سینټ کورنیو چارو کمیټې له افغانستان غوښتنه کړې چې د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله دی ورته وسپاري. د خبره تیر مازیګر په اسلام آباد کې د کمیټې غونډې مشرکونکي سینټر رحمان ملک وکړه. د ملا فضل الله د سپارلو غوښتنې په اړه له افغان حکومت څه نه دی ویلي. غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر مهال په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي ادارې نکټا یوه چارواکي وویل په پاکستان کې د مدرسو اصلي او کره شمیر نه دی معلوم. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د دوران د سنټر رحمان ملک وینا وا افغانستان د ملا فضل الله پاکستان ته حواله کړي نو ورسره به دلته د ترهګرۍ کاروایانو کې کمی راشي. د غونډې په وخت د نکټا یا د ترهګرۍ مخنیوي دپاره جوړ کړی شوی خصوصي ادارې رابطه کار حامد خان د کامی تګلارې په حق لا خبرونه ورکړه. د دې وینا وا چې د کامی تګلارې تر لاندې شپږ سلويخ زره د لټون عملیات شوي چې پکې یو کم 50,000 کسان نیول شوي دي. دا رنګ 8,000 کسان په هغه فهرست کې اچول شوي دي د چا چې نگراني روانه ده. د ته په خبره تر اوسه پورې 132 کسانو ته 500 ورکړې شوې دي د کومو چې په جیلونو دننه او بهر خه اثرات پرې وتی. د حامد خان وینا وا چې قانون نافذونکو ادارو ځنی بانک اکاونټونه بند کړي چې پکې د 2 ارب روپو نه زیاتې پیسې وي او امکان و چې دا پیسې د ترهګرې دپاره استعمالې دي. د یو تپوس په جواب کې حامد خان وې چې ملک کې د مدرسو صحیح تعداد نه دی معلوم، البته د ځنی رپورټونو تر مخه د دې شمېره د 3,000 نه 9,000 پورې ده. غونډې ته وویل شو چې خیبر پختونخوا کې د 200000 زیات او پنجاب کې 10000 د وسلو لیسنسونه منسوخ کړي شوی دي او دا شان سند او بلوچستان کې هم په دې کار روان دي. د غونډې په وخت د سینیټر صالح شاه وینا وا د ترهګری تړاو د مدرسو سره نه دی پکار، ځکه چې د کراچۍ پیښه کې ککړو کسانو کالجونو او پوهنتونونو کې سبقونه ویلي دي. دا شان د داعش او القاعده سره تعلق لرونکي خلک هم په مختلفو تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي، نو ځکه حکومت لا په نورو تعلیمي ادارو هم نظر ساتل پکار دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اونیز خبرونه جمهوریت درته پراتلون کې غړې کې در خبرو. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې وو کسانو ته د مرګ سزا ورکول شرمناک عمل ګرځولې دي او پر حکومت یې غږ کړی چې په سمدستي توګه د مرګ پر سزاګانو عمل ودروي او په عدالتي نظام کې د اصلاحات راولي. دا خبره تېره ورځ د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون مشال راډیو ته وکړه. د پنجشنبې یا زیارت پر سهار په دار په ځړول شویو وو کسانو کې درې بلوڅان هم شامل ول چې د پاکستان هوایی شرکت پی آی ای الوتکې تختولو په تور ورته د مرګ سزا ورول شوې وه. تفصیل په دې رپورټ کې. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون وویل دا شرمناک عمل دی چې تیر کال د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید په غبرګون پاکستانی حکومت د وژنو عمل پیل کړ. دا وایي دا ډېره شرمناک ده چې پاکستان د پېښور سکول برید په غبرګون د وژنو سلسله پیل کړه. امنیسټي انټرنیشنل د تیر کال ډسمبر د برید راهیسې په پاکستان کې پردار د جوړولو یا پانسي کولو یو سلسلويخت پېښې ثبت کړې دي. سلطانی نون ویل د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د مرګ پر وروستیو سزاګانو درې لوی اندېښنې لري. یوه دا چې په هغه هیواد کې تورن شوي کسان منصفانه مقدمو ته لاسرسی نه لري او پولیس اکثر د تشدد کولو له لارې له مشکوکه کسانو د جرمونو اعترافونه اخلي. دویم دا چې په پاکستان کې د مرګ په خونو کې ډېر داسې بندیان شته چې د مقدمې پر وخت یې عمر له 18 کلونو کم وو، او بل دا چې حکومت خلک بې لارې کوي چې ګواکې د مرګ له سزاګانو سره د ترهګرۍ او نورو جنایتونو مخنیوی کېدای شي. د پنجشنبې یا زیارت پر ورځ د پاکستان دولتي ټلویزیون وویل په پانسي شویو وو کسانو کې درې هغه بلوڅان ول چې په 1990 زیږیز کال کې د پاکستان هوایی شرکت پی آی ای الوتکه تختولې وه، او د هغې الوتکې پیلوټ ته یې ویلي ول چې الوتکه هند ته بوځي. د شاه سوار بلوڅ صابر رند او شبیر رند په نوم د دې درې کسانو د رحم غوښتن لیکونه یا اپیلونه رد کړل شوي ول. دې درې کسانو په 1990 زیږیز کال کې له پاکستانه غوښتنه کړې وه چې د بلوچستان په چاغي سیمه کې دی د اټومي وسلو ازموینې نه کوي. د سیاسي مخالفانو د وژنو په اړه د بخښنې نړیوال سازمان پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون ویل په پاکستان کې د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ له وخته د مرګ سزا د سیاسي مخالفانو د غږ خاموشه کولو لپاره کارول شوې ده. دی ویل په بلوچستان کې له مودې راهیسې د بشري حقونو سرغړونې روانې دي. دا وایي یقینا په بلوچستان کې د بشري حقونو سرغړونې په تسلسل روانې دي. دا هغه صوبه ده چې پکې د بشري حقونو سرغړونې پټول کیږي، او حکومت د دې سرغړونو د آزادانه پلټنو کولو عمل ډېر ګران کړی دی. د درې بلوڅ سیاسي مخالفانو د پانسي کولو موضوع هم باید وپلټل شي. سلطانی نون پر پاکستانی حکومت غږ وکړ چې په سمدستي توګه د مرګ پر سزاګانو عمل ودروي او په عدالتي نظام کې د اصلاحات راولي. په دې اړه مو په بیا بیا د پاکستان اطلاعاتو له وزیر پرویز رشید سره رابطه وکړه، خو د هغه دریځ په معلومولو کې بریالي نشو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. د بلوچستان د پښتون میشته سیمو کروندګر وای د برېښنا یا بجلی کموالی زخت تاوانی کړی دي. د دوی په وینا کې د بجلی کمښت همداسې وو نو به نه یوازې ولاړ فصلونه وچی، بلکې د نورو هغو د کرلو وخت به هم ورڅخه تیر شي. صوبایي حکومت وای بجلی وفاقي محکمه ده او وفاق پر خپلو کړو ژمنو عمل نه کوي. هلته د کوټې د برېښنا ویش ادارې مشر وای یو خوا بجلی کمه ده او بلې خوا ته یې کروندګر په ناقانونه توګه هم استعمالوي. بوریوال کاکړ دې موضوع ته کتنه کړي.
د بلوچستان د پښتني سیمې زمینداران وای یو پلوی د ګرمۍ لوجې فصلونه زیاتی او بغواړي او بل پلو د بجلی دومره کمی ده چې په نه حساب ده. دوی وای کچیر د بجلی حالت هم داسې وو نو د دوی با کرلی ټول فصلونه تباه سي. یو زمیندار حاجی عصمت الله کودیزی وای
پتلری ځانته موږ د پینځه ګانټې د ګیره راکول ته چې په کې د خپل تم راځي بالا ځشم پر باندې کې چې تا ما څنګه چې ټول ګانټې خمو سره کې پښتو راځي.
یو بل زمیندار داوود خان علي زی وای په کار د چې د زمیندارو مشران د دوی ژغ د پاکستان تر حکومت ورسوي.
پتلری ګانټې کې موږ ته څلور ګانټې بجلی راکې او په هغه کې نو بیا دا نن ګم چې کله باندې خراب کې کله یو ځای تار پرې سی بیا نو ګسر دوی ګانټې کله یو ګانټې یو پتلم نه رسې موږ ته شانس
د زمیندارانو په استازیتوب می د حاجی عصمت الله کودیزی او داوود خان علیزی خبرې د بلوچستان د زمیندارانو د سازمان مشر عبدالرحمن بازی مخې ته کښې شوې. هغه وویل د زمیندارانو شکایت بالکل پر ځای دی.
دا وخت بالکل سخته ګرمي ده. سبزیانې چې دي هغه تقریبا شپږمه ورځ اوبه غواړي او باغات چې دي هغه لسمه او اتمه اوبه غواړي. لیکن دومره سخت نقصان دی د زمیندارانو چې خلکو باغونه وختل او چې تخمونه راوړي دي هغه په مځکه کې دغسې پاتې دي او د بلوچستان سره یو ډېر سخت زیاتوب روان دی او دا جانبوج کرکې روان دی او موږ د دې ډېر سخت مزمت کوو.
عبدالرحمن بازی وویل په کار ده چې د پاکستان وفاقي محکمه و بلوچستان ته لږ تر لږه اته ګانټې بجلی ورکړي.
زموږ زمیندار په دې سخته ګرمۍ کې حیران دي چې غریب خپل یو دغه وکړي که دا هرتالونه او جلسونه وکړي. زه د وفاقه ته ډېر سخته مطالبه کوم چې په کار دي چې زموږ صوبې ته کم سه کم 500 مېګاواټه بجلی ورکړي نو بیا موږ ته اته ګانټې بجلی بلاوېدلی.
د بلوچستان د پلان جوړونې او پرمختګ له صوبایي وزیر ډاکټر حمید خان اڅکزي څخه مې وپوښتل چې د دوی حکومت د بجلی د کمی پوره کولو لپاره تر اوسه څه کړي دي. نو هغه وویل
موږ د واقدار سره دا معاهده کړې ده چې موږ دوی ته سبسیډي ورکوو د عربونو روپۍ د دې دپاره چې دوی به زمیندار ته کم از کم اته ګنټې بجلی ورکړي. د هغه باوجود دی زموږ صوبې کې و زمیندارانو ته و کورني استعمال لپاره څلور ګنټې لا هم نه ورکوي. ځای پر ځای پنځه ګنټې ورکړي چا ته دوې ګنټې ورکړي. موږ په دې کې تر اوسه پورې نه یو توانېدلي چې واپدا پرتلار مو.
ډاکټر حمید خان اڅکزي وویل بجلی وفاقي محکمه ده او وفاقي حکومت له بلوچستان سره پر کړو وعدو عمل نه کوي.
دا خبره منو چې زموږ د صوبایي حکومت وس نه پر باندې خرڅېږي. دوی راسره کښېني بشمولې د وفاقي وزیر بشمولې د چیف اګزیکټیو کوم د کسکو دی زموږ د صوبې خو عمل نه پرې کوي. موږ مخکې لا ورسره کښېنستلو د دوی سره اوس بیا ورسره کښېنو.
دا ټول شکایتونه چې مې کله په بلوچستان کې د بجلی د ویشلو د محکمې مشر بلی غزمان ته وړاندې کړل نو هغه وویل یو خوا بجلی کمه ده او بلې خوا ته یې کروندګر په غیر قانوني توګه استعمالوي.
زمیندارانو په غیر قانوني توګه د یو پر ځای درې درې څلور څلور د 50 یا 60 هارس پاور موټرونه لګولي دي. د دې له وجې د دوی بجلی په خپله کمیږي. چې موږ څومره بجلی ورکوو هغه کمیږي. زمینداران باید د درو څلورو پر ځای یو موټر ولګوي نو بجلی به په خپله سمه شي.
بلی غزمان وویل موږ اوس مهال پر دوو لاینونو کار کوو او دا به د 2016 کال تر جون میاشتې سر ته ورسیږي او له هغه وروسته به بلوچستان د 1500 میګاواټه بجلی ترلاسه کولو وس ولري. د بلوچستان زیاتره پښتني سیمې د خیبر پښتونخوا غوندې ډک سیندونه نه لري بلکې د کروندو لپاره خلک اوبه د بجلی په وسیله لمځکې راباسي.
De Sendero a Mil.
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبې په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
د سندرو امیل خبرونه به درته وروسته خبره کړو. په راتلونکي ګړۍ کې اونیزه خبرونه جمهوریت لرو او دا ځل مو په جمهوریت خبرونه کې په پاکستان کې د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د ټولو لویو پښتون ملتپاله ګوندونو د نظریاتي اساس او د نظریو په اړه باندې بحث کړی دی له سیاستوالانو سره. وخت په پېښور کې شاوخوا دولس نیم بجې کېدون کې دي او په کابل کې به فکس دولس بجې شي. بوریوال کاکړ سټوډیو ته راغلی دی لده د دې مهال د خبرونو لنډی زورو.
په خیبر پښتونخوا کې د بلدي انتخاباتو لپاره کمپاینونه بېګاله شپې 12 بجې پای ته ورسېدل. اوس هیڅ نوماند یا امیدوار انتخاباتي هلې ځلې نشي کولای. د انتخاباتو د کمیشنې چارواکي محمد سهیل خان نن مشال رډیو ته وویل چې د 140,000 چوکیو لپاره د شاوخوا 15,000 کاندیدانو ترمنځ سیالي ده. د پاکستان په سینټ کې د کورنیو چارو قائمه کمیټي پر افغانستان غږ کړی دی چې د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله دی ور وسپاره. د یادې کمیټي غونډه تیر مازیګر د سینیټر رحمان ملک په مشرۍ کې وسوه. افغان چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار دا خبر رد کړی دی چې ګواکې ملا فضل الله له دوی سره دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د مرګ سزا ورکول په بشپړه توګه شرمناک عمل دی. دا خبره تیر ورځ په لندن کې د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون مشال رادیو ته وکړه. د پنجشنبه زیارت پر سهار د پاکستان حکومت د هیواد په بیلابیلو زندانونو کې 9 کسان په دار وځړول. د نوموړي د څرګندونو په اړه لا پاکستانی حکومت څه نه دی ویلي. د بلوچستان کروندګر وایي د بجلی د کمی له کبله یې فصلونه پر وچېدو دي. دا خبره په بلوچستان کې د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازی د پنځشنبه په ورځ مشال رادیو ته وکړه. د ویل د پاکستان وفاقي حکومت باید له دوی سره امتیازي چلن بند کړي، خو په بلوچستان کې د بجلی ویشلو وفاقي ادارې مشر بلیغ الزمان مشال رادیو ته وویل چې یو خوا بجلی کمه ده او بل خوا د ده په وینا کروندګر یې په غیر قانوني توګه استعمالوي. هند، چین او روس د افغانستان پر حالاتو او سیمایزو همکاریو پر راتلونکو خبرې کړې دي. د هندي رسنیو رپورټونو پر اساس پر دې مسلو پرون په نیو ډیلی کې د درو هیوادونو د ملي امنیت مرستیال سلاکارانو خبرې وکړې. د انډین ایکسپریس ورځپاڼې د رپورټ لمخې د هند ملي امنیت شورا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د درو هیوادونو چارواکو د افغانستان د حالاتو او د سیمایزو همکاریو په اړه نظرونه سره شریک کړل. او د کیمیاوي وسلو ضد سازمان وایي په نړۍ کې 90% کیمیاوي وسلې لمنځه وړل شوې دي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو واورې د ویان دوه بوریوال کاکړ ورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنگ روس پڼ خپل ادارې کې وای ملک د امنیت لپاره د وفاقي حکومت لخوا اهم فیصلې مخې ته راغلي چې پکې د ذکر وړ د ترهګری پر ضد روان اپریشن نور توندول او په قومي اکشن پلان باندې عمل درآمد باوري کول دي. د ادارې په وینا تر سوچي د ترهګری د خاتمې لپاره د اخیری حد د خبرې تعلق ته، نو د حکومت په وینا چې نه یوازې د ترهګرو پر ضد په قبایلي سیمو کې بلکې په نورو علاقو کې به اهم عملیات کولای شي. ادارې زیاتوي د دې سره سره با سیکورټی نافذ کوونکو ادارو او حکومت له خارجي صورتحال هم نظر ساتل پکار وی، ځکه چې د رستیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلي چې هندستان په پاکستان کې په ریاستي کچ ترهګری کوي. دریا اخیری کې لیکي بل پلو د ترهګری پر ضد د قومي تګلارې لړکي په سستۍ هم ګوتی راپورته شوې دي. نو پکار دي چې دا هم په نظر کې وساتل شي او کومې فیصلې چې حکومت او پوز په ګډ سره کړې دي باید چې هغه عملي کړي. د دې تر څنګ د پیښور نه خبرېدونکو اجر سپانې خپل ادارې په پاک چین اقتصادي راهداري باندې لیکلې او وایي چې په پاک چین اقتصادي راهداري د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې دویم ټولګوندي غونډه وشوه. د دې نوړاندې شوې غونډه د کراچۍ پیښې له کبله نیمګړې پاتې شوې وه، خو پرونې غونډه کې په ذکر شوې منصوبې تفصیلي خبرې وشوې او پارلماني مشرانو خپلې ګیلې او اندېښنې د حکومت په وړاندې کېښوې. ادارې مخکې لیکي چې حکومت د دوی ګیلو ته پام وکړو او د اقتصادي راهداري منصوبه په سلا مشورې سره جوړولو باندې اتفاق وشو، کومه چې ډیره ښه خبره ده او د دې سره سره به ملک کې د اقتصادي ترقۍ نوې لارې خلاصې شي. دریا اخري کې وایي چې د دې اتفاق رای سره به چین ته هم یو پیغام لاړ شي چې پاکستان کې ټول سیاسي ګوندونه د دې منسوبې په حق کې دي او غواړي چې پاکستان کې د چین په مرسته دا منسوبه سرته ورسي. خو د دې لپاره دا هم ضروری ده چې د دې منسوبې ټول ملک ته یو شان فایده ورسي او په خاص توګه خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمې، ځکه چې د ترهګرۍ د لاسه دې سیمو او د دې خلکو ته لوی زیان رسیدلی دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکلی په پاکستان کې چارواکو د ایگزیکټ په نوم د یو شرکت یا کمپنۍ مشر تر هغه وروسته نیولی چې د ایگزیکټ له مرکزی دفتر سره نږدې له یوې ودانۍ پلټونکو ګڼې جعلي ډیګریانې ترلاسه کړې. بلخوا امریکایي فارن پالیسي مجله وایي په پاکستان کې سخت دریځي په زیاتېدو ده چې له کبله یې پر مذهبي لږکیو وسلوال بریدونه هم زیات شوي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاه اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه خپله دې لیکنه کې وایي د شورو په ورځ د پاکستانی تحقیقاتي ادارې اف آی ای له اړخه د ایگزیکټ کمپنۍ مشر شعیب احمد شیخ نیول د دې کمپنۍ لپاره یو لویه جټکه ده، ځکه چې نوموړي دا ادعا کوله چې د کمپیوټر پروګرامونو په کاروبار کې یې کمپنۍ د پاکستان تر ټولو وړاندې ده او دا راز په نږدې راتلونکي کې یې د بول په نامه د یو ټلویزیون د شروع کولو اعلان هم کړی و چې د دې کمپنۍ د چارواکو په وینا د هیواد تر ټولو لوی چینل به وي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې دا ټوله سلسله د دې ورځپاڼې د یو خبر خپرېدو په نتیجه کې شروع شوې ده. په دغه خبر کې ویل شوی وو چې د تعلیم په برخه کې د انټرنیټ د لارې د پاکستان ایگزیکټ انومي کمپنی ډیره لویه دوکه کوي او د امریکا په شمول یو شمېر هیوادونو کې یې خلکو نه پیسې اخیستې او جعلي سندونه یې ورکړې دي. د هغې نه پس شعیب شیخ ډیره هڅه وکړه چې د ځان او کمپنۍ دفاع وکړي، خو بریالی نه شو او د تحقیقاتو پر مهال یې د غلیو یو شمیر ثبوتونه هم مخته راغلل. ورځپاڼه د کارپوهانو لخوا وای کېدای شي چې جعلي سندونه او نور دستاویزات د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو امنیت هم د خطر سره مخ کړي. دا راز کوم خلک چې په ناخبرۍ کې د یادې کمپنۍ کوم تیار شوی پروګرام استعمالوي نو ممکن ده چې هغوی هم د مشکلاتو ښکار شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په پاکستان کې د اقلیتونو خلاف په روان کال کې د تشدد پیښې سیوا شوې دي، چې پکې په لاهور کې د عیسایانو په دوو کلیساوو وسلوال بریدونه، په کراچۍ کې د احمدیانو هدفي وجنې او د سند صوبې په شکارپور کې په شیګانو بریدونه د یادونې وړ دي. د شکارپور پیښه چې ځانمرګي برید وو پکې یو شپې ته شیګان وجل شوي وو. مجله زیاتوي چې پاکستان کې زیاتره بدامنی د فرقیزو پیښو په نتیجه کې مخې ته راځي او که څه هم حکومت یې د مخنیوي لپاره د وسلوالو خلاف عملیات کوي، خو په کار دی چې د دې ترڅنګ د خلکو د فکر بدلولو لپاره هم هلې ځلې وشي، یعنی تر څو چې د بیلابیلو فرقو په اړه د عامو خلکو فکر بدل شوی نه وي تر هغې د وسلوالو خاتمه ممکنه نه ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان چارواکو یو شمیر سیړونکو او شنونکو په بیا بیا ویلي چې افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیتونو تر شا د پاکستان لاس دی، که څه هم پاکستانی حکومت دا تورونه ردوي، خو پښتنه دا چې رښتیا هم په افغانستان کې فعال وسلوالې ډلې د پاکستان تر واک یا زیات نفوذ لاندې دي او که څنګه؟ نمشال رادیو خبریال مجید بابر د دې پوښتنې جواب لټولو هڅه کړې.
پاکستان یو وار بیا ویلی دی چې په افغانستان کې به د امن په لړ کې د افغانانو په مشرۍ او د هغوی په خوخه د هرې پروژې ملاتړ کوي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله هفتوارې خبری غونډې ته د وینا پر مهال دغه خبره تکرار کړه.
موږ ژمن یو چې افغانستان سره خپلې اړیکې پیاوړې کړو او زمونږ مشرانو مخکې هم دا ویلي دي چې په افغانستان کې امن نه یوازې د افغان ولس په ګټه دی، بلکې د پاکستانی ولس سره سره په نړۍ کې د امن ثبات لپاره هم ګټور دی.
خو پوښتنه دا ده چې دا مهال په افغانستان کې کومې وسلوالې ډلې خپل فعالیتونه کوي، په هغوی پاکستان څومره واک لري؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې د افغان چارو کارپو رحیم الله یوسفزی وایي
پاکستانی حکومت خپل دا خبره کړې وه چې د دوی رابطې دي د افغانستان طالبانو سره او دوی ویل چې استخباراتي ادارو دا کار دی چې هغې د هر چا سره رابطې وساتي او دا په صحیح وخت باندې استعمال. نو دې خبرې په وجه باندې هم دا شک کېږي چې د پاکستان د ادارو ډېرې نږدې او کلکې او زړې رابطې دي. خو دا اوس د پاکستان حکومت یو امتحان شروع دی. افغانستان حکومت خو دا وایي چې نه، دا بالکل د پاکستان په کابو کې دي، پاکستان کې څو غواړي نو کېدی شي.
دا مهال په افغانستان کې د افغان طالبانو ترڅنګ یو شمېر نورې وسلوالې ډلې هم وسلواله مبارزه پر مخ وړي. آیا له افغان طالبانو نه پرته پاکستان په نورو وسلوالو ډلو هم دومره اثر لري چې په افغانستان کې یې د امن په مخه وسلو اېښودو ته مجبور کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په کابل کې د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی وایي
چې په پاکستان کې دی او هغه وسلوالې په افغانستان کې دی په ټولو کې پاکستان کنټرول نه لري، اما په شورای کمیته باندې او په افغانی باندې کنټرول به لري پاکستان. د ګوبدلي په شهر ته نو خپلې اوس څومره مطرحېږي آیسا یو لوبه کوي پاکستان ته که صداقت وي څومره خو کولی شي چې افغاني ته ووایي چې نه قبل نه وځه.
خو کارپور رحیم الله یوسفزی زیاتوي چې یوازې خبرې اترې د افغان شخړې د حل لپاره کافي نه دي، بلکې د په خبره افغان او پاکستانی حکومتونه باید د افغان امن لپاره یو جامع تګلاره ولري.
خلک افغانستان کې د افغانستان حکومت به فیصله کوي چې هغه څنګه دا خبرې کول غواړي، هغه به افغانستان طالبان له څور کې افغان طالبان به څه غواړي څه به نه غواړي. ټول خلک دا وایي چې پاکستان نه والا چین پورې او د امریکا نه والا ایران پورې دغه روغه جوړه کېږي پرېکړه کېږي دغه مشري به افغانان کوي. خو د افغانستان حکومت ما په خیال ما تر اوسه پورې داسې څه پلان نه ښکاري چې مونږ ته معلوم نه وي، هغه میډیا کې راغلي وي. پاکستان هم داسې څه پلان نه دی ښودلی.
که څه هم دواړه هېوادونه د امن په لړ کې یو بل ته پیغامونه ورکوي، خو تر دا مهال څه عملي ګامونه نه دي تر سترګو شوي، او په دې نږدو کې د امن په لړ کې د ګاونډي او سیمه ییزو هېوادونو لخوا پورته کړل شوو اقداماتو نتیجې هم لا مخې ته نه دي راغلي.
د مجید بابر رپورٹ موارد. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد ملي تګلارې نېشنل اکشن پلان تر اعلانېدو وروسته که څه هم وسلوال بریدونه کم شوي، خو پر لګښیو حملې زیاتې شوې دي. دا خبره فارن پالیسي مجلې په کراچۍ کې پر اسماعیلیانو وروستي برید ته په اشاره لیکلې. مجله وایي د برید پړه پر یو وخت ډېرو ډلو قبوله کړې. نجیب عامر د لیکنې له مهمو برخو سره.
فارن پالیسی مجلل کې کلونه کېږي چې په پاکستان کې پر اقلیتونو بریدونه ترسره کېږي. په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول له حمله نه پس پاکستانی چارواکو د ترهګرۍ ضد قومي کړنلاره جوړه کړه چې موخه یې په هیواد کې د ترهګرۍ د ریښو ختمول دي. خو په دې وروستیو کې لیدل شوي چې د وسلوالو بریدونو کې اوس بدلون راغلی. اوس د عامو بریدونو په ځای په لګکیو بریدونه ترسره کیږي. په مقاله کې د مئی په 13مه نیټه په کراچۍ کې پر اسماعیلیانو د وسلوالو برید ته هم اشاره شوې ده چې په کې 45 کسان وژل شول او 19 نور ژوبل شول. د راپورونو او عیني شاهدانو د معلوماتو له مخې شپږو تنو وسلوالو هغه بس په خپله ولکه کې واخیست چې ورکې د اسماعیلیا فرقې کسان سپارو، بیا یې بس ودرولو. د کم عمر ماشومان بیل کړل، نورو ته ویل چې سرونه ښکته واچوي او بیا یې پرې ناتاره ډزې وکړې او له برید وروسته له سیمې وتښتېدل. فارن پالیسی لیکي دا د پاکستان په تاریخ کې پر اسماعیلي لګکیانو تر ټولو ناوړې برید و. د دغې فرقې په اړه ویل کېږي چې د ملک وفادار، سوله خوښي، سیاسي منځنۍ طبقې سره تعلق لرونکي او اعلی تعلیم یافته کسان دي. تر دې وړاندې هم په پاکستان کې پر اسماعیلیانو خال خال بریدونه ترسره شوي وو. په 2013 کال کې په کراچۍ کې په عائشه منزل کې په یو بمي برید کې د 24 کسان وژل شوي او 24 نور ژوبل شوي وو. په چترال او گلگت بلتستان کې هم پر دوی بریدونه شوي، خو د مئی د 13مې نیټې په شان خونړۍ پیښې نه وې لیدل شوې. مجلل کې د برید نه پس یو شمېر وسلوالو ډلو د برید پړه قبول کړه. په دغو ډلو کې جندالله، تحریک طالبان، پاکستان او داعش شامل دي. دا لومړی ځل دی چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په پاکستان کې د داسې یوې لویې خونړۍ پیښې پړه قبول کړه. خو د مجلې په باور تصویر لا هم پوره روښانه نه دی چې برید اصلا کومې ډلې ترسره کړو، ځکه چې یوې ډلې هم د برید تر شا د لاس درلودلو شواهد نه دي وړاندې کړي. پولیس ادعا کوي چې د برید تر شا لاس لرونکي څلور کسان نیولې دي چې د دوی په وینا د القاعده تر تاثیر لاندې یوې ډلې سره تړاو لري. خو په دې لړ کې د سند د لومړي وزیر سید قائم علي شاه ادعا خبره نور هم پیچلې کوي چې وای د برید تر شا د هندوستان استخباراتي اداره را لاس لري. فارن پالیسی وړاندې لیکي برید که هر چا کړی وي، خو موخه یې د پاکستان د ثبات خرابول او په نړیواله ټولنه کې د دغه هیواد یوازې کول دي.
په پاکستان کې په لګکیو د بریدونو په اړه مو د فارن پالیسی مجلې د مقالې مهمې برخې له نجیب عامر اوریدې. له پاکستان خبریدونکو ورځپاڼه ډان په خپله اداره کې د هغه هیواد د ملي یکچهتۍ یا یووالي کونسل هغه پریکړه ستایله چې په جمعاتونو کې به د جمعې د ورځې خطبې څاري او هغه خطیبان چې کرکه خپروي پر ضد به اقدامات کوي. د دې ادارې مهمې برخې په دې رپورټ کې. له پاکستان خبریدونکې د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه وایي په پاکستان کې مهم مذهبي سیاسي ګوندونه یا پر سرخ دریځۍ غلي پاتې شوي دي او یا یې هم ورباندې ډېر نرم تنقید کړی دی. ورځپاڼه لیکي ښایي همدا لامل وي چې اوس مهال په پاکستان کې سخت دریځه ډلې د خپلو مقاصدو لپاره خلک ځان ته جذبوي. د سخت دریځه ډلو د فعالیتونو ضد چې په پاکستان کې مذهبي ګوندونه هر اقدام کوي باید ملاتړ یې وشي. همداسې اقدام د پاکستان ملي یکچهتۍ یا یووالي کونسل د نهې پر ورځ وکړ. دا شورا له یو شمیر مذهبي سیاسي ډلو جوړه ده او په لاهور کې تر یوې غونډې وروسته پریکړه وکړه چې اوس به د هرې جمعې پر ورځ په جوماتونو کې خطبې او ویناګانې څاري او د هغو خطیبانو پر ضد به کار روایي کوي چې مذهبي یا فرقیزه کرکه خپروي. ډان روزپانه وایي د ملي یکچهتۍ کونسل د دې پریکړې ملاتړ ځکه پکار دی چې دا شورا غواړي چې په پاکستان کې مذهبي او فرقیزه آرامي او یووالی دود کړي. شورا دا پریکړه هم وکړه چې د جومات خطیبانو ته به وایي چې د خپلو ویناګانو موضوعات اخلاقیاتو او بشري ستونزو ته ځانګړي کړي. ورځپاڼه وایي په تیرو وختونو کې هم د یکجهتۍ کونسل د مذهبي او فرقیز یووالي لپاره کار کړی دی، خو پوښتنه دا ده چې د دې شورا اوسنۍ پریکړه به څومره مؤثره وي. ورځپاڼه کاږي په تیرو څو میاشتو کې حکومت د مذهبي کرکې خپرونکو پر ضد د اقداماتو او یو شمیر کسانو نیولو دعوې کړي دي، خو آیا حکومت له دې اقداماتو سره بریالی شوی چې کرکه خپرونکو ته قوي پیغام ورکړي او که څنګه؟ د ورځپاڼې په اند که تیرو وختونو ته ولیدل شي نو دا ډول اقدامات ځکه نه دي بریالي شوي چې مذهبي ګوندونه په خپله په دې کې پاتې راغلي دي چې له خپلو لیکو کرکه یا نفرت خپرونکي کسان وباسي او یوازې یې کړي. د دې ناکامۍ لامل دا دی چې د ملي یکجهتۍ کونسل ځینې ګوندونه خپله له هغو ډلو سره ولاړ پاتې شوي دي او د هغوی ملاتړ یې کړی دی چې د نورو فرقو ضد ویناګانې او فعالیتونه کوي. ډان روزپاڼه زیاتوي اوس باید مذهبي ګوندونه یوازې د وینا یا بیانونو تر حده نه، بلکې په عملی توګه د اثبات یا ثابت کړي چې کرکه خپرونکي ویناګانې به نه زغمي او هغه خطیبان او ملایان به غندي چې په ټولنه کې فرقیز نفرت خپروي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکوي.
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واورید. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږیاس. زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. زموږ ټولې خپرونې په www.mashalradio.com اوري. د کوټې دوکانداران وایي پخوای هم کاروبارونه ښه نه ول، خو د نامنۍ وروستۍ پیښو دوکانداري په ټپه درولې دي. دوکاندارانو تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل امنیتي ادارې د بریدونو مخنیوي نشي کولای او بریدګر هم نشي نیولای، خو کاروباریان عوام وګړي په عذابوي. په تیره یوه اونۍ کې د کوټې په بیلابیلو برخو کې په بریدونو کې لږ تر لږه اته کسان وژل شول چې پکې درې اهل تشیع هزارګان ول. د نامنۍ تر دې وروستیو پیښو وروسته امنیتي ځواکونو د کوټې پر هره څلور لاره پوستې لګولې دي. حکومتي چارواکي وایي لولس سره به په ګډه د وسلوالو ارادې ناکاموي. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
د کوټې دوکانداران وایي دوکانداري مخکې هم شینوي، خو دې وروستیو هدفي وژنو یا دوکانداري پټه پدرولې دي. جنا سړک چې دغه ښار تر ټولو زیات د ګڼې ګڼې سړک دی، دوکانداران یې له نه دوکانداري سرټکوي.
ساد الله زما نوم دی. د زما د کپړو دوکان دی او زموږ خاص د اختر سیزن دی او دا یو هفته کیږي چې تا کتل غارت کیږي او زموږ دوکانداري ډیره خراب کړې دي، به انتیاز زیاته خراب دي. مخکې به موږ د نور سیزنو کې به موږ چې دی په دا ټیم کې بيخي ډېر ښه سودا کوله، اوس موږ در سم نیمایم کم سوي، نو موږ د حکومت سره د اپیل کوو چې امن راولي.
دغه سړک یو بل دوکاندار بیا واچي امنیتي ځواکونه د هدف وژنو پر وخت برید کوون کې نیولای نسی، خو دوکانداران او ولسی وګړي په بار نه حق ځوروي چې د په خبره له همدې وجې هم ډیرای وګړي شهر ته مخ نه کوي.
نو مې درېم دی اوس دغه خلک د بیر راوتلې نسی پر روډ باندې سوکستان نه سی ولاړ د فرار کوونکي باندې تلاشي د فرار کوونکي باندې سختي د سختي خو ډېر شته په کار دي چې که خدا دې کاروبار باندې ډیر سره چې دای چې حکومت پر داسې اقدامات وکړي چې د خلکو د حفاظت لپاره اقدامات وکړي. کم سړی چې کار کوي د وشتلو والا خلک ګر بچاوي، چې کم د کاروباري خلک یا د شیخ سره په نامه راوځي هغه یو خپل مقصد ته نه رسیږي، نه هغه شیخ خرڅول یې نه رانیولی سي.
بلې خواته د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټای وایي امنیتي ادارې هڅه کوي چې د کوټې په شمول په ټولو صوبو کې د ناامنۍ پیښه ته د پای ټکی کېږدي.
بلوچستان کې امن کو ثبوت
دا نه امنی د بلوچستان د امن د خرابولو یو سازش دی او خدای مکړه زموږ د مسلمانانو په خپل منځ کې د جنگولو هڅه ده چې به زموږ امنیتي ادارې او د ټول بلوچستان اولس په ګډه ناکامه کړو.
ملګر ان شاء الله تعالی ناکام بنایي.
په تیرې وونه کې د هدف وژنو شاوخوا 15 پیښې سوي، خو په 15 واړه پیښو کې برت کوونکې د تل په تیر په تیښتکه بدلې سوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د شمالي وزیرستان به کور کړل شوی خلک وای داسې هیڅ هیله نه لري چې حکومت به دوی خپل کورونه تستانه کړي. د کډوالو مشرانو تیر ورځ د پیښور په پریس کلب کې له پاکستانی پوځ غوښتنه وکړه چې نور دې د میرامشاه او میرعلي بازارونه نورانوي. له دې کډوالو سره د مشال راډیو خبریال خالد خان خبرې کړې دي.
ایسا علم نشتا چې میشتا یا سب پراگرس لور یہ پاس کڑا نہ میشتا قانون نہ پاس کڑا پاس واپس کوي مینا واپس کول می جو مد نشتا چر سره جن واپس کو کچره واپس کولا یو میشتا به ورځ ورشالی وای کول به ورشالی میاشت به ورشالی وای کو میشتا خو واپس کول س ایس او مد نشتا لور می پر دینه حکومت دا خیال نشتا چې وزیرستان دا وزیرستانیون دا وزیرستان ته لور
امون سلیمان دا در په خیل دا وړ امون مارکیټونه دی په میران شاه کې او میرلی ولا دا ټول د مون عزیزانو مارکیټینه دی کنه مارکیټ خو بیا جوړ شي حکومت ته امداد ورسره وکي لاک دوا لاک په دکان باندې درې لاک سالور لاګي او بشي خو پاغه کې د کروڑو روپۍ سامان پروت تا حکومت ته مونږ برزور اپیل کوو چې نور چې د څومره کړي دا خې کړي دي نور د دغه کار بند کی.
زمانو عبد الحمید خان وزیر شمالی وزیرستان میں گوان غر کری زما تعلق پہ نو کور خو ته ته سوی متلی کړه چې وی جہال چاته خپل وطن کشمیر دی کنه نو مدلا هر سره د وړي چې مدلا نلتا بدی کم کورونو کې مدلا دوی ملک یا دی بل ناغه مدلا چې وړ بچی ته وی چې یاره زما مدلا د خپل لکم خلو دنه کنه نو مو خدا دا مدلا چې ټوټلی وزیرستان به تقریبا په دغه میاشت کې د خلکو ایون هغه خلکو مدلا سامان دونه دکانونه مارکیټونه جیدونه تاسو تاسو ته پته ده چې تقریبا ټوټلی پاتې دي کنه.
زما نوم احمد جان دی او مونږ دا غواړو چې زمونږ خپل علاقې ته واپس شو زمونږ کورونه آباد شي زمونږ بازارونه آباد شي زمونږ تعلیمي ادارې آباد شي او مونږ هلته خپل په امن سره زندگی تیر کړو.
د شمالي وزیرستان د کډوالو څرګندونی د کورمه د پیر قیوم سیمه اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د بسم الله جان د نجونو په خونځي کې د استادانو کمی پوره کړي. دوی مشال راډیو ته ویل حکومت دې د لومړنۍ زده کړو خونځیو ته د میډل او های درجه ورکړي. دوی وایي که حکومت ژر تر ژره د تعلیم اسانتیاوې ورنه کړي نو ګڼې نجونې به له تعلیمه بې برخې شي. چارواکي د پیر قیوم د اوسیدونکو غوښتنو ته څه ځواب وایي؟ په دې اړه د طارق ورغزی رپورټ اورو.
حکومت ایجنسی کې د پیرکایم سیمې خلک مطالبه کوي چې بسم الله جان په نامه د زنانو په سرکاري سکول کې د استادانو کمی هم پوره کړی شي او دغه سکول ته د میډل او یا های سکول درجه ورکړل شي. د سیمې یو تن اوسیدونکي مشال لوډیو دوول چې په سکول کې د سټاف کمی نه علاوه یو بل ستونزه دا ده چې سلورم جماعت نه پس ماشومان جنکې نور تعلیم دغه سیمه کې نشي ترلاسه کولای ځکه چې په سیمه کې دغه سکول تر سلورم جماعت پورې دي.
مو بشي ډېرې کمزوري دي بيخي تعلیم اجنه کمزوري روغلت هغه سره تعداد زیاته هغه درې دوه کسونې دي او موږ ته په کور د پنځه کسونې دا وشي او بل دا مو مطالبه ده چې موږ ته د سکولونو په کور د هاي شي او میډل شي. خل غریبون دي په سکولو ته سدې ته سوای نه شي او ګوډي 1500 روپۍ مونږ پیس راځي.
حبي په نامه یو بل اوسیدونکي مشال لډیو د ویل چې دوی غواړي چې خپل ماشومان ته تعلیم ورکړي خو بسمه کې ورته تعلیمي اسانتیاوي نشته. دوی ویل چې که حکومت بسمه کې تعلیمي سہولتونه زر ته زر ونه کړو نو ډېر ماشومان به د تعلیم ترلاسه کولو نه محروم پاتې شي.
تعلیمي معیار خو کوم نه هاسي کمزور دی یو کورسونه ستر دی اوبل سکول کې سٹاف کا مایو کلاسونه 15 شپږ یو میسیون یا ټیچر کوم یا غو سره دری وی نو یو جدید دور دی کې هدمنګ بچی ماتره تعلیم حاصل کې سبب همدا لیډی ډاکټر جوړیږي انجینیر با جوړیږي بل بل پوسټونه د وسی نو کدا تعلیم یې ونه کړو دا سٹاف پرانه شو دا سی کمپلیټ یو تعلیم یې کړی نه شي نو دا مو تعلیم نه محروم پاتې شي.
په دې اړه د تعلیم محکمې یو مشر سردار محمد مشال لډیو دوول چې د زنانو په دې سکول کې د استادانو شمیر دوی پوره کړی دی او زیاته وی چې کده نور استادانو ضرورت وي نو د هغې لپاره به دوی پولیټیکل انتظامی نه غوښتنه کوي. د تعلیم محکمې مشر دا هم ویل بسم الله جان په نامه دغه سرکاري سکول ته دوی اراده لري چې ورته د میډل درجه هم ورکړي. واضح دي چې په کورمه کې ډېر داسې نور سکولونه هم شته چې پکې زده کوونکي استادانو د کمی او نور تعلیمي سهولتونو د نشتوالي له امله یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
د قبایلی سیمې خیبر انتظامی چارواکي وای په باړې او تیرا کې د نامنې او فوجي عملیاتو له کبله د ډنګو کړل شوی او کورونو بیا ودانې عمل به د یوې ځانګړې فارمولې تر لاندې کوي. دوی وای نړیوال مرستندوی ادارې د سلګونو ورانو کړل شوی او کورونو د ودانې کې ورسره مرسته کوي، خو د باړې وسیدونکو د مشال راډیو له لارې له حکومتي چارواکو غوښتنه وکړه چې نه یوازې د ژر تر ژره د بیا ودانې او بیا رغونې کارونه وکړي، بلکې حقدارو خلکو ته د مرستې هم ورکړي. فرهاد شینوار په اړه رپورت راکوي.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکی وای چې دوی د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته د باړې او تیرا د خلکو د ورانو شو کورونو د بیا جوړولو تابع کړي دا، او د لپاره به په اولنی پړاو کې نغدي روپۍ ورکوي. په دې حقله د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وای
مسلور لکه روپۍ د دې مستقل جو ټول وران شوی وي او 1,60,000 روپۍ د دې پارشل ډیمیج لپاره دی. خودی سره سره به نورا خیراتی ادارې چې دی هغه به هم راځي، حکومت نورا ادارې به هم راځي.
په باډا او تیرا کې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې په سلګونه کورونه وران شوي دي او په زرګونه کورنۍ بې کوره شوي دي. په داسې حال کې چې اوس د باډې د کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده، د یادې سیمې یو بې کوره شوی تن عبدالمیران د خپل ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو غوښتنه کوي. وایي
اوس چې په یو خوشحال کور پرېږده هیڅوک دې به داسې کماوي، خو په هغه څلور پنځه کاله چې خوشی شي ورانېږي. په دې کې د لیکلو والا که اداره وي او که حکومت وي، دا د ما ګوري چېره د خبره رو چې دا د ملک صاحب کور دی او دا د یو جد سړي کور دی، نه چې کوم وران کورونه دي ترتیب ته ورته جوړ کړي. برای مهرباني دا د ما وي چېره پنځه میاشتې او شپږ میاشتې پاس
یا د دې وي چې په باډه کې خواوشا شپږ کاله د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات وشول، خو اوس دلته د خیبر ون پوځي عملیاتو په نتیجه کې حکومتي واکمن قائمه شوې ده. خو بیا د تیرا په ځنی برخو کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خیبر ټو په نامه عملیات دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي. اوریدونکو، جمهوریت خبرونه په راتلونکو غړې کې در خبرو. دا ظلمو په پاکستان کې د پښتون مېشته سیمو د پښتون ملت پال سیاسي ګوندونو له سیاستوالانو سره خبرې کړې دي او له هغوی پښتنه کړې ده چې د دوی د ګوندونو نظریه په خوا څنګه وا او وس څنګه ده. د قبایلی سیمو د لوبو ادارې چارواکي وایي د ټولو قبایلی او نیمه قبایلی سیمو د ځوانانو لوبې به د راتلونکي یعنی جون میاشت له لومړۍ نیټې پیلېږي. تیر مازیګر د پېښور خبریالانو په مرکز کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال چارواکو وویل د گورنر سولې لوبو په نوم دا سیالۍ به د پېښور په قیوم سټېډیم کې روانې وي چې پکې به ښځینه لوبغاړي هم برخه اخلي. لوبغاړي وایي د دې سیالۍ موخه د قبایلي سیمو د ځوانانو استعداد یا ټیلنټ ښکاره کول دي. غلام غوث رپورټ راکوي.
د قبایلی سیمو د لوبو د محکمې ډایریکټر ایاز خان تیر مازیګر په پېښور کې د قبایلی او نیم قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره په لوی کچ د لوبو د میلې په اخله د خبری کانفرنس پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې دا لوبې به د جون د لومړۍ نیټې نه د پېښور په قیوم لوبغالي کې پیلېږي او دې کې به د قبایلی سیمو جنکۍ هم برخه اخلي.
دې کې به د 7 ایجنسی او چې کوم زموږ د شپږ اف آر دی پلیئر چې کوم دی په دې کې سالی دې کې به 1000 کسان خلک سالی په دې کې مونږه ایتلیټکس دی، هاکی دا، بیډمنټن دی، جوړ کراټه دی، په دې کې فوټبال دی، والی بال دی. دا به په 31 باندې ډېر سمره چي دی او د ترازی کوم سپورټس کمپلیکس تا او په یکم جون نو بسم الله کې نو هغه د گورنر سره خصوصي خواهش داري چې کوم ټیلنټ په پاټا کې موجود دی چې دا زه پروموټ کړم ترکی وشي د کېلونو په حواله سره چې کوم دی لیډیز پلیئر چې کوم دی هغه به مونږ سره په دې کې سالی.
د گورنر امن لوبو په نوم د لوبو د دې میلې په اخله د قبایلی سیمو د اولمپک اسوسییشن کمیشن جنرل سیکرتر شاید خان شنواری مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره د لوبو د دې میلې مقصد امن ته وده ورکول دي.
دا گیمز فرست ټایم کیږي، ډومبای زل کیږي، داسې قسم گیمونو د فاټا ځوانانو لپاره ډیر زیات ضرورت دی. دا یو امن پیغام دنیا ته ورکول دي. دې سره د زما د فاټا ځوانان مخکې د راتلو لارې بورته اسانېږي. دا به مخکې ځي نه د ملک بلکې د خپل فاټا د پاکستان نوم به روښانه کوي. او دې فاټا ځوانانو د خړو خاورو د خړو ګراونډونو نه د تیګو د کاڼو نه ډیر انټرنیشنل پلیئر پیدا کړي دي.
په قیوم سټیډیم پېښور کې د قبایلي سیمو د ځوانانو لپاره د لوبو دا میله به د جون تر څلورمې نیټې پورې دوام ولري. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.